لاس بجې شوې. سلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کو. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر پرون په کابل کې د څرګندونو پر مهال له وسلوالو طالبانو سره د روسیې مرستې د نړیوالو قوانینو خلاف کار وبله او په اورزګان کې طالبانو پر کروندو اوبه بندې کړي دي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اکرام الله اکرام چمتو کړي دي.
د امریکا دفاع وزیر وایي 2018 میلادي کال به د افغانستان لپاره یو سخت کال وي. چین له ټولو افغان خواو وغوښتل چې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې په پروسه کې فعاله برخه واخلي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا اقدامات وغندل او هغه یې پر لپسې تیری وبلل. دا هم بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر وایي 2018 میلادي کال به د افغانستان لپاره یو سخت کال وي. جیمس ماتسن پرون دوشنبه په کابل کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن سره په یو خبري غونډه کې وویل له افغانستان سره به نړۍ او امریکا خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ د خپل ماموریت په ستونزو کې هیڅ راس وهم نه لرو. 2018 به د افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو پوځیانو لپاره سخت کال وي. د امریکا دفاع وزیر چې په نایلن شوي سفر افغانستان ته راغی له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره یې په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته نه دی رسیدلی او متحده ایالاتونه به د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. ولسمشر غنی هم وویل د افغانستان جنگ کورنۍ جګړه نه ده، بلکې افغان امنیتي ځواکونه د نړیوال تروریزم په وړاندې د جبهې په لومړی کرخه کې دي. چین له ټولو افغان خو وغوښتل چې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې په پروسه کې فعاله برخه واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان کینګ شوانګ پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې وویل چین په افغانستان کې د تاوتریخوالي او شخړو پر زیاتېدو اندېښمن دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په بلخ ولایت کې پر شاهین قل اردو د جمعې د ورځې د حملې په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل موږ ته د دې حملې زیاتو تلفاتو سخت ټکان راکړ او دا برید غندو. د افغانستان په شاهین قل اردو کې د مرګ جوبلو په خاطر د چین لوري جوړه خوښيني سرګند کړه او د قربانيانو لخپلوانو سره خواخوږي وکړه. وسلوالو طالبانو د افغانستان د ملي اردو پر شاهین قل اردو د حمله مسولیت په غاړه اخیسته ده. په خوست کې د افغانستان د خاصو ځواکونو سلور غړي په یو موټر بم برید کې وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. د خوست امنیه قومندان فیض الله غیرت وویل د برید پرون دوشنبه په خوست خار کې د خاصو ځواکونو پر پوسټه وشو. د ویل چې انتحاري حمله کوونکي په یو فلاین کوچ موټر کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړیو او پوسټې ته رسیدو سره سم یې وچاودول. د چاودنې غږ دومره لوړ و چې په ټول خار کې واوریدل شو. دا هم د سیمه نړۍ خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا اقدامات وغندل او هغه پر لپسې تیری وبلل. سپینې ماڼۍ پرون وویل ولسمشر ټرمپ د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د شمالي کوریا اقدامات بې ثباتي رامنځته کوي. سپینې ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي تر دې یو ورځ وړاندې په ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د شمالي کوریا د توغندیو او اتومي پروګرام خطر ته عاجله پاملرنه تایید کړه او ژمنه یې وکړه چې د کوریا د ټاپووزمې د غیر اتومي کولو لپاره هلې ځلې همغږي کړي. له بل خوا ټرمپ پرون ویل د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د 15 هیوادونو سفیرانو ته خبرداری ورکړ چې شمالي کوریا د بالستیک توغندی ازموینه کوي او دغه هیواد د اتومي وسلو پروګرام یو ستر نړیواله ستونزه جوړه کړي او دا نړی ته حقیقي خطر دی. پینټاګون وایي د روسیې جنگي جټ الوتکو تیرونه سوزلې د امریکا الاسکا ایالات او کاناډا ته نږدې الوتنې کړې دي چې په نتیجه کې د شمالي امریکا د هوایي مدافع ځواکونو په تیرو دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره ځوابي دفاعي الوتنې وکړي. پینټاګون پرون اعلان وکړ چې د روسیې T-95 بیر جنگي الوتکې دوه ځلې د الاسکا او یو ځل هم د کاناډا او الاسکا د قلمرو پر سر په نړیوال فضایي قلمرو کې لیدل شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې په ټیټه ارتفاع کې د الوتنې د اپریل پر 18 او 20 نیټو تر سره شوې چې په نتیجه کې د شمالي امریکا د هوایي مدافع د قومندانۍ مرکز هم ځوابي دفاعي الوتنې وکړي. د دې ځواکونو ویان وویل د اپریل په 19 نیټه هم دې سیمې ته سیرمه د اوپتل ضد L-38 الوتکې هم په نړیوال فضایي قلمرو کې لیدل شوې دي. سپینې معنی د الوتنې بیا اهمیت بللی وای چې دا یو ډیر غیر معمولی کار نه و. د جرمنی فدرالي سرنوال وای یو افغان له طالبانو سره په همکاري او د امنیتی ځواکونو پر ضد په حملو کې په برخه اخیستو رسمن تورن کړ. سرنوال پرون دوشنبه وویل ولسکلن عبد الله په یو تورریستي ډله کې د غړیتوب د وسلو د کنټرول د قانون د سرغړونې او وژنو له تورونو سره مخامخ دی. د جرمنی د قوانینو پر اساس د عبد الله تخلص پټ ساتل شوی دی. پر د تور دی چې د 2014 میلادي کال په لومړیو کې له طالبانو سره یو ځای شوی او جنگي روزنه ورکړی شوی ده. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي اتحادیې چارواکو ته وویل وروسته لدې چې اوسنی صدر اعظم الکساندر فوپیچ د مئی په 1 د سربیا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې د بلګراد د بهرنۍ پالیسۍ لومړیتوب بدوي چې په اروپایي اتحادیې کې غړیتوب ترلاسه کړي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر دا خبره پرون دوشنبه په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د پراختیا له کمشنر جوهانس هان سره له کتنې وروسته وکړه. د دوی د کتنې پر مهال د سربیا منتخب ولسمشر الکساندر فوئچ هم حاضر و. د مقتونیا په پلازمینه سکوپی کې پرون دوشنبه یو ځل بیا په ائتلافي حکومت کې د البانیایي ټبرو ګوندونو د شاملېدو د وړاندیز پر ضد مظاهره وشوه. مظاهره چند د واکمن ګوند د مرکزی دفتر مخ ته راټول شول. تر ټاکلي مودې مخکې انتخاباتو غوښتنه وکړه او ویل چې تازه انتخابات به د مقدونیا روان سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. دوی د مقدونیا د پارلمان مخ ته هم راغون شول او له وکیلانو څخه وغوښتل چې د ژر تر ژره عامو انتخاباتو د نیټې د ټاکلو لپاره عاجله غونډه وکړي. او د امریکا حکومت د سوریې د ساينسي سيډون د مرکز پر 201 غړو او مشانو تازه بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت پرون دوشنبه ویل د اقدام د سوریې د حکومت لولوري پر ملکی وګړو د کیمیاوي وسلو د خطر د حمله په خاطر شوې ده. د امریکا د خزانه وزارت له تازه پریکړې سره سم هیڅ امریکایي تبا یا کمپني له دغه 201 تنو سره د هیڅ راس کاروبار حق نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو وای د سوریې د ساينسي سيډون او مطالعه یو مرکز د اپریل د سلورمی نیټې د کیمیاوي حمله مسول دی. په دې حمله کې چې په عدلی ولایت کې وشو د ماشومانو په شمول واتیا تنه وجل شول. امریکایان او امریکایي شرکتونه حمله د 201 سوریه والو سره له کاروبار منع شوې دي. د خبرونو په
زموږ غاکل ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره وسی. و باورې چې د امریکا دفاع وزیر پرون په کابل کې وویل له طالبانو سره د روسیې پوځي مرستې د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. د بلخ د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي په 2009 شاهین قلوردو کې د طالبي نظریو شتوالی هلته د نورو حملو باعث کېدای شي. د ارزګان ځینې کروندګر شکایت کوي چې طالبانو په ترین کوټ کې د دوی پر کروندو د ویالو ورخونه بند کړي دي.
د کلینګي والا پرچا و د دارمشا والا پرچا و د ولس ډیر نه ناتوان دي ډیر ناقرار دي بیچارهګا.
په یو مرکه کې باور لري چې میړانه یا مثبت نارینتوب یعنی څه؟
یو نمونه دار چې مثلا زنه غواړم چې د یو انسان و سیګم چې ما څخه خلق کوریږي بلکې مینه را سره وکي.
نور موضوعات هم لرو. پتاندې څنګه 19 پروګرام کې د پولیټکنیک په هنتون له هغو محصلانو سره خبرې کوو چې خپل تولیدات د متخصصو ځوانانو په نندارتون کې د پلورل لپاره ایخي.
د کارونه سره برابر شي افغانستان کوم بیکار خلک شي هغه به کار باندې برابر شي داخلي تولیدات شي اقتصاد به پرمختګ وکړي.
تاندې څنګه په دوهم نیمای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو له ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای خبرو. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون په کابل کې خبريالانو ته ویل چې له طالبانو سره د روسیې پوځي مرستې د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. له دفاع وزیر خغلی ماتی سره په خبري غونډه کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نکل سرهم طالبانو ته د روسیې د مرستو یادونه وکړه او ویل روسیا غواړي چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي. اسمت څاروند موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا جګپړو پوځي چارواکو وویل متحده ایالاتونه باید د روسیې له لوري طالبانو ته د وسلو د ورکولو مخه ونیسي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون دوشنبه په کابل کې وویل چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې د روسیې پر رول اندېښنه لري. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د روسیې د فعالیتونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دې برخه کې د امریکا اندېښنې زیاتې شوې دي. ماتیس په کابل کې خبریالانو ته وویل هر وسله چې له بهرني هیواد دلته راوړل شي د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده.
موږ به له روسیې سره په ډیپلوماتیکو لارو مخته ولاړ شو چیرته چې کیږي ورسره ځو، خو که روسیې داسې یو څه وکړل چې له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې وي یا د هیوادونو حاکمیت ونه مني په وړاندې درېږو. د بیلګې په توګه که دلته د کوم بهرني هیواد نه وسله راوړل شي دا د نړیوالو قوانینو نقض ده.
تر دې وړاندې پرون د امریکا یو پوځي چارواکي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې روسیه طالبانو ته ماشین ګنې او نورې وسلې ورکوي. د ده په وینا طالبان له دغو وسلو په هلمند، کندهار او اروزګان ولایتونو کې کار اخلي. روسیه د طالبانو د ملاتړ تور ردوي او وایي چې له طالبانو سره د مسکو تماسونه د خپل امنیت د خوندي کولو او د افغانستان له حکومت سره پخلاینې ته د دې سختریزې ډلې د تشویقولو تر حده دي. له جیمز ماتیس سره په خبري غونډه کې د قاطع ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم حاضر و. جنرال نیکلسن د روسیې د رول په اړه جزئیات څرګند نه کړل، خو ویل دا به رد نه کړي چې د مسکو په دخالت کې طالبانو ته د وسلو ورکړه هم شامله ده.
موږ د دې همکارۍ په اړه د معلوماتو راټولولو ته دوام ورکوو او البته د دې شاهد وو چې روسیې طالبانو ته مشروعیت ورکړ. دا هغه څه دي چې تیر کال له همدې ځایه پیل شول. البته لکه څنګه چې دفاع وزیر وویل موږ له هر هغه چا ملاتړ کوو چې د پیوستون د پروسې په ګړندی کولو کې له موږ سره مرسته وکړي، خو د هغو تاوتریخجنو کسانو مصالحه کول، پارونکي کارونه او مشروعیت ورکول چې د مزار شریف د دوره زی مخ کې حمله په څیر حمله ته دوام ورکوي د یو سولیز پیوستون د مختوړلو خلار نه ده.
د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ماتیس په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره څو ساعته وروسته لدی وکتل چې د افغانستان دفاع وزیر او لوی درسیز له دندو استعفا ورکړي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال نیکلسن په بلخ کې پر شاهین قول اردو د حمله په اړه وویل د ده په باور په دې برید کې له خورا پیچلي پلانه کار اخیستل شوی دی. د زیاته کړه ډیر احتمال شته چې پاکستان میشته حقانی شبکه په دې برید کې لاس ولري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بلخ د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې پر 209 شاهین قول اردو برید د دې پوځي اډې د مدیریتي زوف له کبله ترسره شوی. د ولایتي شورا مرستیال سید عبدالله مسرور ازادي راډیو ته ویل چې پر شاهین قول اردو یو برید کوونکی د همدې پوځي اډې پخوانی افسر و. لبرخوا د 209 شاهین قول اردو مطبوعاتي مسؤلان وایي چې د برید کوونکو هویت تر اوسه نه دی معلوم شوی. مجیب رحمان حبیبزای له مزار شریف نه راپور راکوي.
د بلخ ولایتي شورا مرستیال وایي چې د 209 شاهین قول اردو د چارواکو مدیریتي ضعف سبب شوی تر څو وسلوال مخالفین پر دې نظامي اډه حمله وکړي. د بلخ ولایتي شورا مرستیال سید عبدالله مسرور ازدی راډیو سره په خبرو کې ویل چې د بلخ ملي امنیت ادارې تر حمله د مخه د شاهین قول اردو قومندانۍ ته د مکتوب په ذریعه خبر ورکړی و چې یاد پوځي اډې ته کوخ متوجه دی او تروریستان پر قول اردو حمله کوي. مسرور وویل چې د ملي امنیت د مکتوب ته د قول اردو چارواکو بې توجهي سبب شوه تروریستان د جمعې ورځې حمله ترسره کړي چې پکې افغان پوځیانو ته درانه تلفات اوښتي.
گزارشات تقریبا یک هفته تا یک
در اپولنا تقریبا بهونه د مخه او بل هم درې ورځې د مخه د قول اردو قمندانې ته د مکتوب په زیره ورکل شوی وو. راپور کې ویل شوی چې پر 209 هم شاین قول اردو د تروریستانو لخوا حمله کیږي او احتمالا د حمله به د غرمې ډوډۍ پر مهال وشي. تاسو خپل تدابیر ونیسئ، خدای دې مکتوب ته توجه ونکړه. عبدالله مسرور ازادي رادیو ته وویل چې د شاهین قول اردو د سرتیرو ترمنځ د طالباني فکر موجودیت او تبلیغ د ود په حال کې دی او دا کولای شي چې نورو دا ډول حملو ته زمينه مساعده کړي. د بلخ ولایتي شورا مرستيال مدعي دی چې پر شاهین قول اردو د جمعې ورځې په حمله کې د یادې پوځي اډې یو پخوانی پوځي افسر هم شامل و.
یه فرد قبلا د قول اردو شاهین بریدمل
دا کستر دی پخوا په شاهین قول اردو کې بریدمل و او له دې ځای څخه له ترخیص وروسته له طالبانو سره یو ځای شوی و او یو ډله یې راوستي او دا تروریستي حمله پلان کړی او پر قول اردو یې حمله وکړه. په همدې حال کې په شمار ځون کې د 209 شاهین قول اردو ویان عبدالقهار آرام وایي چې تر دمه پر شاهین قول اردو د تېرې جمعې د ډله ییز حمله کوونکو هویت نه دی مشخص شوی. د حمله کوونکو هویت تر اوسه موږ نه دی تثبیت کړی. زموږ کشفي او استخباراتي کړۍ پر دې کار کوي. هر کله چې هویت تثبیت شو تاسو به په جریان کې پرېږدو. کارپوهان په دې باور دي چې پر شاهین قول اردو حمله کوونکي له پخوا له سیمې سره آشنایي درلوده او هم ورسره د قول اردو له دننه د حملې ترسره کېدو په خاطر همکاري شوې ده. په داسې حال کې د بلخ ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې د حملې کې د شاهین قول اردو یو پخوانی پوځي افسر شامل و او حمله د چارواکو د مدیریت ضعف له امله شوې چې د وروستیو راپورونو پر اساس د وسلوال برید کې 153 تنه وژل شوي او 80 تنه نور ټپیان دي.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخ کتنه کوو. اجمل تورمن د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په خپلو پاڼو کې څه مطلب خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د افغانستان د دفاع د وزیر او لوی درستیز د استعفا او پاړه مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت پرواکې ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سرمخاله کې لیکلي استعفاوي یو ګام دی خو ستونزې پر ځای پاتې دي. سرمخاله لیکونکي لیکلي دا یو ګام دی ښه ګام ځکه چې دغو کسانو رښتیا هم د ملي دفاع د وزارت د رهبرۍ توان نه درلود. دوی کمزوري ول او د دوی د کمزورۍ له امله نه یوازې وسلوال مخالفین پیاوړي شوي ول بلکې زموږ امنیتي ځواکونه هم کمزوري شوي وو. په سرمخاله کې وړاندې په دې اړه راغلي هغوی چې په خپل دنده کې پاتې راځي باید استعفا وکړي خو د سرمخاله لیکونکي په باور د افغانستان ستونزه په استعفا او نه حل کیږي بلکې د ده په باور په دغه هیواد کې د وحشتونو وژنو او جګړې د مخنیوي لپاره یو بنسټیز بدلون ته اړتیا ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غني د ملي دفاع د وزیر او لوی درستیز استعفاوي ومنلې او د دپ مشي پرون د ملي امنیت شورا پریکړه وکړه چې پر دغو مهمو دندو به نور کسان وګماري. په سرمقاله کې راغلي د دې ترڅنګ ولسمشر د یو شمیر قولي اردوګانو قومندانان هم بدل کړل او دا ټول د بلخ په 209 شاهین قولي اردو کې د تیر جمعې تر برید وروسته کیږي چې سلګونو سرتیرو ته پکې مرګ ژوبله واوخته. خو د سرمقالې لیکوال په داشان پیښو کې لوی لاس په نظام کې دننه د یو شمیر کسانو ګڼي چې د ده په خبره غداران دي او که څه هم ستونزمنه مسله ده خو باید کشفي او امنیتي ارګانونه یې د پیژندنې په برخه کې لاس په کار او له نظامه وایستل شي. ملي ارمان خپلواکې ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي که دغو دوو چارواکو په خپله خوښه استعفا کړې وي نو یو ارزښتمن کار یې کړی دی. خو د سرمقاله لیکونکي په باور د بلخ په پیښه کې یو شمېر نور چارواکي هم مقصر دي چې باید استعفا ورکړي او یا هم له خلکو بخښنه وغواړي او په خپلو دندو کې پاتې راتګ ومني. سرمقاله لیکونکي لیکي چې په بلخ کې د شاهین قولي اردو په پیښه کې اصلي پړه د کشفي ارګانونو ده. په سرمقاله کې دا هم راغلی چې یوازې له استعفاګانو څه نه جوړیږي بلکې هغوی چې په دې پیښه کې مسؤل دي او خپلې دندې سمې نه دي ترسره کړي باید مجازات شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ورزګان یو شمیر کروندګر وایي او بخښي وسلوالو طالبانو له دوه میاشتو راهیسې د دوی پر کروندو او به بندي کړی دي. د مرکز ترین کوټ یو شمیر کروندګرو ازادي راډیو ته ویل چې د اوبو د نشټوالي له کبله کښتونه د وچېدو په حال کې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
دا ورزګان یو شمیر کروندګرو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له تیرو دوه میاشتو راهیسې د یو شمیر ویالو بندونو ورباندې تړلي او په خبره چې کښتونه او باغونه یې اوس د وچېدو په حال کې دي. د یادو کروندګرو له جملې څخه یو هم سردار ولی او بل هم جیلانی دي چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
و تړه شوي دي د کلنګې والو پرچا و د دارمشا والو پرچا و د ولس ډیر ناتوانه دي ډیر ناقرار دي بیچارهګان. تا طالب چې دی طالب خو ظالم دی، حکومت خو باجل خو لاړ شي د زمور وطن جره علاقه د زمور ولی جره علاقه چې موږ خپل ځایو ته ولاړ شو.
بس هغه اجاري و خو د بزګري و اجاري دا ولې دا یو نیمه میاشت کې ستړی سوی دی، کابو یو نیمه میاشت وکیږي ستړی سوی دی. موږ ته دا غځیان له خدای ته خپل ویني دا پسونه ویني دا باغات ویني دا متکی ویني دا رقم دا په خوا پر رقم خونه کې دا په چې وسم مبر راشي دا په لسمې سره شنه کوي چې ار کرش دي کا غنوم دي کا دا ویل ګرځ تند کاش کړه.
دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې یادی ویلی ورته اله کړی او یادی هم یو بل چاره وکړي. هڅه مو وکړه چې په دیاړه د ورزګان ولایت د ولایتي ادارې سره اړیکه ټینګ کړو، خو د پرلپسې هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. خو دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی د غستون زمانی او له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې نور د بیګنا افغانان د سفر په توګه نه کاروي او د سولې لارې خپل کړي.
دا مشکلات موږ لرو ولا یو خو دغه شان لکه دا سړک پلچاک پل والا اوبه دا هم شان دي. زما غوښتنه هم د دولت هم د هغه دولت مخالفینو سره دا ده چې د دې خلکو ژوند ته باید توجه وشي، د دې خلکو اقتصاد او دا سبا اوسم هغه د ماښام په ډوډۍ فشاریان چې دا چې ته ولې پربندې کې هغه یو څه نه په کچې برابرۍ لاسته راوړي هغه ستا د خاصه پربندې شي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. مسولین وایي په دغه ولایت کې روانې جګړې نه یوازې دا چې خلکو ته مالي زیانونه اړولي، بلکې تر څنګ یې سخت ځاني زیانونه هم ورته اړولي دي. ارزګان یو د افغانستان د هغه کرنیزو ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په خبره 80% خلک یې په کرنه او مالداري بوخت دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
دا پروگرام په همدې خبرونه کې واوري.
یو شمیر افغان مدني فعالانو د امریکا د متحده ایالاتو د سولې د انسټیټیوټ یا یو ایس آی پی په همکارۍ د مثبت نارینتوب یا میړانې کمپاین پیل کړی. دا کمپاین تر اوسه په کابل، ننګرهار، هرات او بلخ کې عملي شوی او روان دی. د کمپاین څه تغییرات راوستي؟ په همدې ارتباط صالح محمد صالح د دې کمپاین له یو غړي رفیع الله ستانکزي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې ښه نارینتوب یعنی څه.
دل دخل کوم چې کله دا موضوع بس کول دي د مېرین مثبت نارینتوب یعنی څه. دوی ویل چې خلکو سره همکاري، شفقت کول. په افغانستان کې هم دغه څه جنگي ډالو به او په نارینتوب د تعریفو سمه وجهي سي هغه مرو وزن سرزوري وکاو. لکه اوس وخت مخ کې او ځنګړي اندازونه به درلودل. اوس په کابل کې یا په افغانستان کې چې ډېر نارینه هغه توای چې خډی راسکار او پسې ولري او ګاردان ولري او سلاوي نیولې یعنی دغه بازي خشن خيونه دغه راغلی. نو منګه هڅه وکړه او ځین نور ملګرو په دوا باندې هڅه وکړه چې راځي هغه منګه نارینتوب لپاره یو ډیر خست تعریف لرو. ازي هغه تعریفونه راځوندې کوي یعنی هغه مثبت اړخ باندې وګي تر څو دا ټولنه کې دغه مثبت اړخ راڅرګند شي.
دغه کمپاین تر اوسه په کابل، ننګرهار، هرات او بلخ کې عملي شوی یا هم د عملي کېدو په حال کې دی. په دې کمپاین کې دقیقا کوم فعالیتونه کیږي؟
دا په دې څلور ولایتونو کې دغه پروګرام تر سره شوی روان ده. یوازې کمپاین نه ده، اول کې موږ په دې برخه کې ځینې ورته لاند لاند ټریننګونه درلودل چې په دې برخه کې ځینې کادرونه ورودو ډېر کس ځوانان په همدې برخه کې وروزل شول. په وروستۍ کمپاین برخه دا شول چې په دې کې مثلا موږ غږیزي او انزوري رسنۍ د یو ځینې پیغامونه دي چې په سټیکر او دوه کې چاپ کړي چې هغه په پانتونونو جنتاریانې دي مرته ولاري به دا چې وسو دي خواله رسنۍ فیسبوک او ټویټر د دول لارې دغه پیغامونه رسول دي نورو ته چې یو نمونه دار چې مثلا زنه غواړم چې د یو انسان وو سیګه مچې مات څخه خلک وریږي بلکې مینا را سره وکي یعنی دغه تا ورته پیغامونه چې هغه مثبت اړخته مونږه اڅوي دغه سی پیغامونه شروع دي او دا به دوام لري.
په ټولنه کې د مثبت فکر د دودولو لپاره اړتیا ده چې په کلی غره او پټی کې ولست مراجعه وسی، د ولست په ساده ژبه ورته خبري وسی. تاسو دغه کار د دې کمپاین یا د دې هڅې په لړ کې څومره کړی دی؟
موږ هڅه کړې چې ما ځوانان چې دي او یا بعض متنفذین چې دي هغوی سره په شریکم دغه د هغوی په ژبه دا بعضې مسیجونه جوړ کړي دي. بیا د هغوی له لارې مثلا موږ دلته هڅه کړې ده چې هغه ځوانان چې نفوس لري هغه ته دغه پیغامونه به هغه ملا امامان ته رسول کېږي چې هغوی ټولنه کې نفوس لري د هغوی له لارې به دا خپرېږي او ټول نورو وطنوالو ته به رسېږي.
په کوم نور ولایتونو کې د دې کمپاین د پلی کولو پلان لري؟
اوس مال خو هم د څلور ولایت موږ دا شروع کړی ول کمپاین کله چې راوځي کله په غیزو انزوري زراتنه کې په سوشل میډیا فیسبوک کې دا چې راځي دا خو بیا نو سرحد د سینل لري دا بیا دغه رسنۍ دوه دغه پراخیږي تر ټول افغانستان یعنی څلور د ولایتونو کې څوک چې خواله رسنۍ کاری هغه ته رسیږي.
تر اوسه پورې مو د دې کمپاین کومه عملی نتیجه لیدلې ده؟
د دې کمپاین دغه ټول عموما دغه ټول پروګرام عملی نتیجه ده چې کوم کسان موږ سره په دې پروګرام کې برخه خصوصا خپل ما یعنی ډېر مثبت تغیرات مو لیدلي. صحیح ده موږ ټول ښه پوهیږو په دې پوهیږو چې کوم کرخه کوم بد ده خو له هغه شی موږ په عمل کې نه پیدا کوو. اوس یعنی شخصا لزانه کې شروع کوم دغه شیان ما کې مثبت تغیر راوستي. همدارنګه یو څل شل کس چې موږ په دې څلور ولایتونو کې روزلی یعنی اوس هغه کې بیا لس کس هر ولایت کې د ټرینرانو په توګه چې همدغه موضوع به د یو ټرینر په روزن کې په توګه به نورو خلکو ته رسي. یعنی په دوه کې موږ ډېر ښایسته ښې کامیاب کیسې لرو دغو نه چې هغوی په ژوند کې ډېر بدلون راوستی. حتی کورنۍ ورته ویلي چې تاسو څومره ښه هغه اخلاق خپل کړي.
د خ نارینتوب په نوم د کمپاین یو غړی رفیع الله سنګزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. تاسو د مثبت نارینتوب یا میړانې په اړه د ښاغلي ستانګزی له خبرو سره موافق یاست کنه؟ او که موافق یاست یا نه یاست، ستاسو په نظر میړانه یا نارینتوب، مثبت نارینتوب څه دی؟ خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې په څو شیبو کې له تاسو او اوریدونکو سره شریک کړو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د امریکا حکومت د سوریې د ساينسي څېړنو د مرکز پر 201 یو غړو او مشرانو تازه بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت پرون وویل دا اقدام د سوریې د حکومت لخوا پر ملکی وګړو د کیمیاوي وسلو د حمله په جواب کې شوی. امریکایان او امریکایي شرکتونه له دغو 201 یو سوریاوالو سره له کاروبار منع شوی دي. اسمت سروان د موضوع تفصیل اوروي.
امریکا د سوریه خلاف خپل تازه بندیزونه د یو هر اړخیز اقدام په توګه یاد کړی او ویلي چې دا کار یې په دې خاطر کړی چې د بشار اسد د رژیم پوځیانو پر ملکیانو له سیرینګازو کار اخیستی و. د امریکا د خزانه وزیر سیون منوچن پرون وویل د سوریه د ساینسي تحقیقاتو د مرکز د ساینس پوهانو په شمول 201 اویا تنه د بندیزونو په تازه لیست کې شامل شوي دي. نن سهار د امریکا په خزانه وزارت کې د بهرنیو شتمنیو د کنټرول دفتر د اسد د دیکتاتور رژیم له لوري د اپریل په 4مه پر ملکیانو د سیرین گازو د حمله په خاطر د نوي بندیزونه ولګول. دغه دفتر د سوریې د ساینسي تحقیقاتو او مطالعاتو د مرکز 201 اویا غړي د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت له تازه پریکړې سره سم هیڅ امریکایي تبه یا کمپنۍ له دغو 201 اویا تنو سره د هیڅ راز کاروبار حق نه لري. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د سوریې د ساینسي څیړنو او مطالعاتو مرکز د اپریل د 4مه نیټې د کیمیايي حملې مسؤول دی. په دې حمله کې چې په عدلب بولایت کې وشوه د ماشومانو په شمول اووه اتیا تنه ووژل شول. د امریکا د خزانه وزیر وایي واشنگتن د دغو نویو بندیزونو په وسیله دا قوي پیغام ورکوي چې د بشار اسد د رژیم ټول غړي باید د کیمیاوي حملې حساب ورکړي. له دې بریده وروسته امریکا د سوریې پر هغه هوایي اډه چې د کیمیاوي وسلې د حملې لپاره ورڅخه کار اخیستل شوی و 950 توغندي وویشتل. د امریکا د خزانه وزارت په وینا چا چې د سوریې د کیمیاوي وسلو په پروګرام کې تر 50 کلونو زیات کار کړی له تازه بندیزونو سره مخامخ شوی دی. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په خپل هیواد کې بانکونو ته امر کړی چې د 201 اویا سوریاوالو شتمنۍ کنګل کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
فضل رحمان جلالزی لزابل نلی کلی دی خنارین توب د نورو لاسنیوای دی. حکام افغان لکندهار لیکلی نارینتوب هغه دی چې د خلکو رښتینی خدمت وکړو او د خلکو په خوخه کار وکړو. حکیم الله حقمل له خوست نه لیکلی نارینتوب ښه اخلاق او له خلکو سره مرسته ده او ټولنې ته خدمت ده. او ساحل احمد صافی له کوز کنر ولسوالۍ څخه لیکلی واقعیت دا دی چې ښه نارینتوب ښه اخلاقو ته وایي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسعدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپریږي. 10:13 شوې. اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا دفاع وزیر وای 2018 میلادي کال به د افغانستان لپاره یو سخت کال وي. جیمز ماتیس پرون دوشنبه په کابل کې خبري اعلان وکړ چې افغانستان سره بنړی او امریکا خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. چین له ټولو افغان خو وغوښتل چې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې په پروسه کې فعاله برخه واخلي. د خوست د تیرې ورځې په موټر بم برید کې د افغانستان د خاصو ځواکونو سلور غړي وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا اقدامات وغندل او هغه پر لپسې تیری وبلل. پینټاګون وایي د روسي جنگي جټ الوتکو 13 سوزل د امریکا الاسکا ایالت او کاناډا ته نږدې الوتنې کړي چې په نتیجه کې د شمالي امریکا د هوایي مدافع ځواکونو په تیرو 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره ځوابي دفاعي الوتنې وکړي. د سربیا د بهرنی چارو وزیر وایي د دغه هیواد اوسنی صدر اعظم د بهرنی پالیسی لومړیتوب بدداوي چې په اروپایي اتحادیه کې غړیتوب ترلاسه کړي. د مقدونیا په پلازمینه سکوپی کې یو ځل بیا په ائتلافي حکومت کې د البانیایي ټبرو ګوندونو د شاملېدو د وړاندیز پر ضد مظاهره وشوه. او د جرمني فدرالي سرنوال وایي یو افغان له طالبانو سره په همکارۍ او د امنیتي ځواکونو پر ضد په حملو کې په برخه اخیستو رسمن تورن کړ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاندې څانګې د ځوانانو 19 پروګرام او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور چې یوه دردونکې کیسه ده. د یوې ځوانې مراکشۍ پیغلې ژوند له یوه افغاني الاصله برطانوي سوداګر سره په واده کولو په دې هیله پیل شو چې د لندن د کالیو د موډ او فیشن دنیا ته چې خوب یې له کوچنیوالي لیده لار پیدا کړي، خو داسې ونه شول. دا میرمن له مراکشه تر دوبۍ، افغانستان، ترکیه او سوریه پورې ولاړه او په 3 کلونو کې 3 ځلې ودونه وکړل چې میړونه یې هم یو په بل پسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې په جګړو کې ووژل شول. درویش کلنه اسلام مایتات چې 2 ځلې کونډه شوې او د 4 ودونو ثمره یو زوی او یوه لور ورپاتې ده، اوس په سوریه کې د داعش ضد وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې سیمه کې په یوه کمپ کې اوسي او نه پوهیږي چې کله خپلو ماشومانو سره بیرته مراکش ته ولاړه شي او کنه، آیا هلته به ښه راتلونکی ولري کنه. فرانس پرس خبري اژانس په یو راپور کې د مایتات د تریخ ژوند کیسه راخیستې چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
اسلام مایتات په دوبۍ کې مېشت برتانوي سوداګر خلیل احمد چې په خټه افغانو د لومړي ځل لپاره د 2014 میلادي کال په لومړیو کې ولید او 2 میاشتې وروسته یې واده سره وکړ. د دوی پیژندګلوي هم د انټرنیټ له لارې شوې وه. مایتات فکر کاوه چې دغه واده به د خپلې خوښې د لندن د کالیو د مود او فیشن دنیا ته ورسوي، خو داسې ونه شول. پر ځای یې دغې 23 کلنې مراکشۍ له کړاوونو ډک 3 کلن ژوند د سوریې په شمال کې د خلافت په نوم د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر واکمنۍ لاندې سیمه کې تیر شو. مایتات چې د سوریې له شمالي د داعش تر ولکې لاندې رقه څخه تښتېدلې او اوس د داعش ضد د امریکا ملاتړې ائتلاف تر کنټرول لاندې قمیشلي ښارګوټي کې چې اکثریت اوسېدونکي کردان دي اوسي، د خپل تریخ ژوند کیسه د فرانس پرس له خبریال سره شریکه کړې ده. مایتات چې لس میاشتنۍ لورې په غېږ کې په خوب بیده ده او خرهاری کوي وایي، له میړه سره مې لیدو راته یوه انګیزه راکړه چې په اروپا کې د ډیزاین په برخه کې زده کړه وکړم، خو چانس مې نه درلود او هر څه خراب شول. هغه وایي خلیل احمد مراکش ته راغی، واده مو سره وکړ او وروسته دوبۍ ته لاړو. احمد ډېر سختګیر میړه و چې نه یې آرایش ته پرېښودلم او نه یې سپکو رڼو کالیو اغوستو ته. فرانس پریس لیکي مایتت افغانستان ته تر لن سفر ورسته چې د خپل میړه کورنۍ وګوري ډیر غوښتل چې له هغه ځای لندن ته لاړ شي او د ډیزاینرې په توګه کار پیل کړي. خو کله چې ترکیې ته راځي احمد سمدستي نوموړي د سوریې پولې ته نږدې جنوب ختیځ د غازیانتپ ښار ته بیایي. د اژانس په وینا مایتت او احمد یو لوی کور ته چې د سعودي عربستان، الجزایر او فرانسې په ګډون د یو شمېر هیوادونو پر نشو روغ د څو جوړې پکې اوسېدي ځي. مایتت وای مالو دوی پښتنه وکړه چې دلته څه کوي. دوی راته وویل چې دلته دې ته منتظر دی چې په سوریه کې خلافت ته مهاجرت وکړي. د فرانس پرس په وینا انقره تل هغه تورونه رد کړي وو چې وای ترکیه د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو چې خلک مواد او مالی مرستې له سوریې سره په ګډه پوله اړوي سترګې پټوي. مایتت وای کله چې د 2014 کال په جون کې د اسلامي دولت ډلې په سوریه او عراق کې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې خلافت اعلان کړ ما ډیر وژړل. هغه وای دوه اونۍ وروسته دغو ښځو ورته وویل چې د اعلان شوي خلافت د مسلمانانو ځمکې ته ځي او ټول خوشحاله وو. فرانس پریس لیکي د همدې کال په اګست کې مایتت او احمد هم له پولې اوړي او د سوریې په شمالي جګړه ځپلي منبچ کې چې د احمد ورور له مخکې پکې له خپلې کورنۍ سره اوسېده اړوي. مایتت وای خپل میړه ته تل دا خبره کوله چې ولې د دې ژوند داسې خراب کړ. باید له اوله ورته ویلي وای چې موږ دغه کار کوو. هغه وای د میړه ځواب تل دا و چې ته مې میرمنې او هر څه چې وایم باید راته غوږ ونیسې. مایتت چې له سترګو یې اوښکې بهېدې د فرانس پرس خبره هلته وویل د احمد په وړاندې خپل ځان ډېر بې وسه احساسوو. هغه وای د همدې کال په سپتمبر کې چې د عبدالله په نوم لومړنی ماشومې په نس کې و احمد د یوې میاشتې لپاره پوځي روزنې ته واستول شو او له هغې وروسته کوباني ته د داعش د جګړې لومړۍ کرښې ته واستول شو چې میاشت وروسته یې ورور ورته په جګړه کې د وژل کېدو خبر ورکړ. مایتت وای له دغې پیښې وروسته چې دا امیندواره وه یوه مېلمستون ته چې پکې د جهادیانو کونډې اوسېدې بوتلل شوه. هغه وای له همدې ځایه پوځي روزنه پیلېده او زیاتوي سره له دې چې دا امیندواره وه دې ته اړ کېده چې په روزنه کې برخه واخلي. مایتت وای د دې لپاره چې په دغه مېلمستون کې له نورو ښځو سره چې اکثره یې ازبکان او روسان وي په ژبه نه پوهېده یوه بل کور ته چې عرب ژبې پکې اوسېدې بوتلل شوه. مایتت وای په دغه کور کې تر هغو اوسېده چې خپل لومړی ماشومې دنیا ته راوړ. د فرانس پرس اژانس لیکي مایتت د دې لپاره چې له دغه امن خونې ځان وباسي د خپل لومړي میړه له وژل کېدو څه کم یو کال وروسته د ابو عبدالله په نوم له یوه بل افغان سره واده کوي چې هغه رقته چې د داعش لخوا د اعلان شوي خلافت مرکز ګڼل کېږي بیایي. مایتت وایي هلته یې ژوند ډېر سخت و میړه یې له کوره بهر ته تګ ته نه پرېښوده او همدا علت و چې تر واده دوه میاشتې وروسته یې ورڅخه طلاق واخیست. مایتت وروسته د دریم ځل لپاره په رقه کې د ابو طلحه الهندي په نوم د داعش له یوه هندي جنګیالي سره واده وکړ چې 13 میاشتې دوام وکړ او د دغه واده ثمره د ماریا په نوم 10 میاشتنۍ لور ده. مایتت د ابو طلحه له وژل کېدو وروسته د دغه سخت دریځې ډلې د یو بل جهادي له کونډې سره چې یوه یزیدي وه یو ځای کېږي او له یوې پټې لارې د اسلامي دولت ډلې ضد ائتلاف تر کنټرول لاندې سیمې ته تښتي. مایتت چې په درې کلن تریخ ژوند کې درې ځلې واده کړی او اوس دو ماشومان ورلغاړې دي خپلې او د ماشومانو راتلونکي ته اندېښنه لري. مایتت وایي نه پوهېږي چې له خپل ژوند سره څه وکړي. په زړه کې دا ورګرځي چې له خپلو ماشومانو سره بیرته مراکش ته لاړه شي خو په دې هم شک کوي چې آیا هلته به راتلونکي ولري او که نه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
خوږو اوریدونکو سلام. د تاندې څنګه په دې خبرونه کې مو د متخصص ځوانانو نندارتون ته لزان سره بیایو. په دې نندارتون کې څه ننداری ته وړاندې شوله او ځوانانو ته یې څه ګټه ورسېده دا به په دې خبرونه کې را سره واورئ چې ما همایون هیواد جوړه کړې.
یک دیره افغانی خود ما باشه بیاین سر مسائل تکنولوژی گفتمان داشته باشن.
دا ډیر خیستا پروگرام د ځوانانو رمنسته کړی
دا کارونه سره برابر شي او نور ان شاء الله په افغانستان جوړیدو په حالت باندې ده.
د دا اوری د میاشتې په درویشتمه نیټه د کابل پولی تخنیک پوهنتون کې د متخصصو ځوانانو درې ورځنی نندارتون جوړ شوی و چې په لسګونو ځوانانو خپلې لاسته راوړنې پکې نندارې ته وړاندې کړې. په دې نندارتون کې لاسي صنایع، زیورات، ټیکنالوژي، افغاني خوراکونه او یو شمېر نور وسایل نندارې ته وړاندې شول چې دننه په افغانستان کې د افغان ځوانانو په لاسونو جوړ شوی و. د نندارتون ته راغلي ځوانان په دې خوښ ول چې د خپل وطن تولیدات یې په خپلو سترګو ولیدل او ورسره آشنا شول.
زه مت اولاد ډېر ښه نندارتون دی، موږ ډېر شی پکې زده کړ او ډېر شیان هم ولیده، ښه مطلب مو شکه واخیسته. هر شی افغان ځوانان که حمایت سي هر څه کولی سي، خو اوس امکانات ورته نشته. کنه چې امکانات ورته وي هر شی کولی سي افغان ځوانان.
نمانم مصطفی سید اکبر زوی د دلتا پل تخنیک پانتون کې محصل یم. ډېر شانم په کوم دروازه کې چې موږ یعنی و ماده مې تر کله مو داس فکر نه کاوه افغانستان کې به دومره شان جوړیږي. اوس موږ د دې ته ورسره چې افغانستان کې زیات شان جوړیږي او جوړ بشي او جوړېدای شي کوم تاسو کوشش وکړو د دې نور هم پرمختګ کول شو، نور هم کول شو زیات شان جوړ کړو چې تر څو افغانستان کې یعنی خپل تولیدات ولرو.
زمانم نصرت الله دی د میدان وردګ ولایت څخه دل ترغلی ما اصلا دل تخپل پنتن وایم وکلا چې دا نن درتن مغوین او نن دل تک وګرځیدون زه د حالت نه ډیر خوشاله شوم او ډیر د خوشاله احساس کوم. ځکه چې ګورم دلته د مغو ځوانان چې وګورو د مغورونه او د نوې کوم شاون چې جوړ کړی دی ډیر انشاءالله نوې نوې اختراګونې کړی هم د ستیاره او نورې داسې په نوې ټکنالوژي باندې برابر شاون جوړ کړی دی. نو انشاءالله د دوی نور هم داسې تعمل لري چې دی به یعنی نورم در پرمختګ وکاو نشاله پرمختګ او دا شان موږ ولید نو ډیر خوشاله شو دی په لید سره.
افغان محصل سید ابراهیم سجادی وای هغه سید چې د متخصص ځوانانو په نندارتون کې ولیدل د پرمختګ یو هیله و. د هغه په خبره کې په وطن کې آرامي وي، ځوانان لا نور پرمختګونه هم کولای شي.
واقعا ما امروز از دیدن به این نمایشگاه خیلی چیزایی
ما په دینندارتون کې ډیر څه زده کړل. یعنی د دینندارتون لیدلو یو هیله را ته پیدا کړ چې خپل رشته په تخصصي ډول او هغه څه چې د رشته غوښتنه وی ولولم. یوازینه خوشاله چې نن زه په دې خپل فضا کې وینم هغه دا دی چې د پرمختګ لپاره یو هیله شته. ځوانانو هغه څه چې اختراع کړي وو ننداره ته وړاندې کړل. دا چې زموږ داخلي تولیدات څومره ارزښت لري دا هر څه مدلته ولیدل او برداشت می دادای ک افغانستان کې آرامي وي مونږ کولای شو ډیر پرمختګ وکړو.
موږ به پیشرفت خوبی دست پیدا وکړو.
د پولی تخنیک پوهنتون د برق لسانګ فارغ ځوان اسف احمد فقیرزاده د نندارتون تخپل جوړ کړي برقي وسایل راوړي وو. د وای امکانات ورسره کم دي خو کمرسته ورسره وشي د نورو خو وسایلو د جوړولو وړتیا هم لري.
ما اوس دا شان جوړ کړی چې د ماسلین دا ګوري چې هغه څنګه کار کوي دا فارسونګونه او سیستم بار ده او بل می هغه ملګری مې دا چې دا نور شان هغه برقونه شان چې په لاس کې وایي هغه روشن شي دا شان جوړ کړی. خو دا اوس مون سره امکانات ډیر کم ده، امکانات کم ده چې د امکانات په ماسلین چې برابر کیږي ډیر شان کول شي چې جوړ کی دا شان مچ ما جوړ کړی دی. دا د خپل جیب خرچ پیسې می و چې دا جوړ کړی دی. دا شان مې جوړ کړی چې ګورو چې نور پیسې راتدار کی هر شان کولې شم چې جوړ کوم.
د فقیر زاده لپاره د نندارتون خکول شی به هغه وا کله چې د لوړو زده کړو وزارت او د پولی تخنیک پوهنتون چارواکي غرفې ته راغلل.
ټول ماجا کې دما مشتری ډیر و چې دلته به ما غرفه کې راغلی دي د اصلات مینم دلته راغلی او ما ډیره تشویق وکړه او هغه مراته ودان ورکه دا شنه چې تاسو جوړ کړی دي ستاسو کومک د پول تخنیک رئیس کاکار صاحب ته د کاکار صاحب ماته وعده درکړه چې تاسو بیا مستری بوزم مستری بوز چې بیا به تر اوسه دلته استاد شي.
محمد امین چې د خپل شرکت پایپونه د متخصص ځوانانو نندارتون ته راوړی وو په خبرو کې د افغانستان د خراتلونکو او آبادی نه ښکارېدلې.
خلکو اوم لیدل او اخلیم ان شاء الله او خلکو تم خپل اسناد ورکړي کوم ادرسونه سي دي غل رابطه ان شاء الله دا موږ سره اړیکه نيسي او موږ سره تماس نيسي راځي خریداري وکړي ان شاء الله دا کارونه سي برابر سي. افغانستان کوم بیکار خلک سي هغه به کار باندې برابر سي او نور ان شاء الله افغانستان جوړېدو په حالت باندې ده پيپونه دا هغه سي جوړيږي لکه د مور متوازنه داخلي تولیدات سي ان شاء الله خدای پاک به افغانستان کامیاب کړي او اقتصاد به پرمختګ وکړي.
د متخصص ځوانانو په نندارتون کې د ټکنالوژي یو ځانګړې ډیره هم و. د دې ډیرې مسؤل شکیبا ابراهیم خیل وایي ځوانان په دې نندارتون کې له مختلفو شرکتونو او ټکنالوژي سره آشنا شول.
اینجا ما یک سبک ترادیشنل امرای تکنولوژی مدرن یک جای
دلته موږ یو وطنی سبک لنوی تکنولوژی سره یو جای کړی دی چې موږ یو خپل افغانی ډیروي او ځوانان راشي د تکنولوژی پاړه پکې باسونه وکړي ستونزې وای او حل لارې شریک کړي د چنن سبا موږ ځوانان په تکنولوژی کې لوک مستونز سره مخ دي او حل لارې چې دي د دې ترڅنګ دلته چې دوی د 2 دقیقو یا ساعتونو لپاره وي یو څه زده کړي د بیلګې په ډول موږ د مختلفو برخو ویناوال راغواړو ځوانان هم یو څه تریز د کولای شي او هم دوی ته یو ښه لیدنه وي
زنده می بشه و هم یک بازدید خوب میشه
دارین روز شرکت مشره همیرا آریان چې د متخصص ځوانانو نندارتون جوړ کړی وو وای د دې نندارتون لا جوړولو هدف دا وو چې د افغان ځوانانو لاسته راوړنې خپل ټولنې ته وروخی
در این نمایشگاه نواز کمپنی
په دې نندارتون کې نوی کمپنی او یو سلو څلور غرفو له مکسر ونده اخیستی و چې د دې ټولو کمپنی او تولیدات داخلي وو او په نندارتون کې مول کورنۍ او تولیدات پرته بهرني تولیدات نه درلودل د نندارتون د ټکنالوژي په برخه کې مو چې کوم انکشافات او اختراعات درلودل ټولې د پولیټکنیک خپل هنرونو او د کابل په هنتونونو د محصلانو اختراعات انکشافات او لاسترولنې وي
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو موین ډاکټر کمال سادات د متخصص ځوانانو نندارتون ستای وای ک ځوانان په مختلفو برخو کې نوښتونه وکړي افغانستان ورسره پرمختګ کولای شي
دا ډیر خيستا پروګرام دی ځوانانو رمسته کړي په دې کې تجارت په دې کې ساينس ټیکنالوژي همداشان په دې کې په هغه توکي چې په افغانستان کې تولیدیږي هغه مونږ له ځوانانو وغوښتل چې خپل توکي وکړي ترڅو مونږ کمپني فیکټري چې دی هغه لوی شي او ډیر ځوانان پکې مصروف شي د نور ځوانانو مهم ورته غوښتنه ده چې دا شان پروګرامونه جوړ کړي ترڅو افغانستان په هر برخه کې پرمختګ کړي
خغلې سادات وای د غسینندارتونونو ځوانان لانور هم دې ته حسوي چې خپل مسلک ته وفادار پاتې شي نو موړی لا ځوانانو سره ژمنه کوي کا په کومه برخه کې د کار ورته لري خو اقتصادي ضعیف وي د ځوانانو چارو مهنیت لاس نیوي کولای شي
ل داسې نندرتونونو یو خپ پیغام تر لاسه کولای شو اغه دا چې ځوانان خپل مسلک ته نور هم وفادار کیږي لکه په تجارت کې په ساينس ټیکنالوژي کې زراعت کې همدا شان په تخنیک کې نو یو خپ پیغام لرلو چې ځوانانو تاسو په خپل مسلک کې ځان ورسوي چې افغانستان ورسیږي مونږ د ځوانانو چارو مهنیت اغه ځوانان چې اغه په تجارت کې په بیلابیلو اړخونو کې کار کوي له اقتصادي ستونزو سره مخ مخوی مونږ لزنو ادارو سره خبرې کړې دي د وړو قرضو پروګرام ورته تیار کړی دی نه یوازې دا چې ورزې وړې قرضې ورکو بلکې ترڅنګ ټریننګ از د کړې هم ورکو چې په خپل کاروبار کې توان ونه کې مخ په وړاندې ولاړ شي
خو غوریدونکو د تان نسنګ محمدل ته پېتر رسیدي دا د ازادي رادیو نورې خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي پی ای ټکی ازادي رادیو ټکی کام او کا فیسبوک ته لاسرسي لري په دې پته هم خپل نظرونه را لګلای شي facebook.com/tandisang تر بل خبرونه مو علامل شه
افغانستان قصاب خانه خونه دا دوران چاري سمول بغوري د خپل راتون کې د تاریخ لپاره د جنگ تور تکای په کول بغوړی د پاک مینې په جذبه ساتل نصاب د فکر جوړول په بغوړی زباجی هر قدم په سترګو خپل کړم ته د وطن د غاړي ارشکنه د غم جن وطن په خړو تختو زبټه پاته یا کزار شکنه آی
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني د دیونه په نیمه نړۍ خبرونه کې د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ په فعالیتونو خبرې کوو
مو د 34 ولایت خود مو څارنوالۍ اختصاصي من خوشونت علي زناره داریم کې خوشبختانه در 23 ولایت مو تن څارنوالۍ مو مشخصا زنا هستند
د چینو موري څارنوالۍ د زیانمنو میرمنو څومره قضیه چیړلې او د هغو میرمنو خبرې به هم واوري چې د بیلابیلو ستونزو له امله یې دلته مراجعه کړې ده. زه مسوده نیازی یم.
هغه شخص چې د خزې د ازار او وضعیت مرتکب شي له احوال سره سم په قصیر حبس چې له دریو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي دیرشمه ماده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوه لویه ټولنیزه ستونزه ده. داسې ډېرې کمې اونۍ به وي چې د افغان میرمنو د وژنو، سنګسار، د مور او پلار او د میړه د کورنیو لخوا د وهلو او ټکولو، جنسي تیریو، په کم عمر کې ودونو، حبس او تښتونو رپورټونه په رسنیو کې خپاره نه شي. په کورنیو کې له ښځو سره تاوتریخوالی له یوې خوا او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو قضیو ته نه پاملرنه له بلې خوا هغه څه دی چې افغان میرمنې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. ډیری وخت په عدلي او قضایي ارګانونو نیوکه کیږي چې د قرباني ښځو قضیې په سم ډول نه څېړي او دوه ګونی چلند ورسره کیږي. د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو جوړښت ثلاثه محاکم او څارنوالۍ دي چې د قانون له مخې د ورکړل شوو صلاحیتونو په چوکاټ کې خپل فعالیتونه کوي. په دې وروستیو کلونو کې د محاکمو او څارنوالیو تر څنګ د ضرورت او قضیو د ډیرېدو په خاطر یو شمېر ځانګړو څارنوالیو او محاکمو د موجودو څارنوالیو تر څنګ فعالیت پیل کړی چې له دې جملې څخه یوه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړی څارنوالی ده چې په 2008 میلادي کال کې په کار پیل کړی دی. دا چې په وروستیو کلونو کې اختصاصي محاکم او څارنوالۍ د کوم ضرورت پر اساس ایجاد شوي او قانوني مشروعیت یې څه دی، د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد پوهنمل شهلا فرید وایي کله چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د کار تراکم زیات وي، ځینې قضیې په سم ډول نه څېړل کیږي، نو اختصاصي محاکم او څارنوالۍ په جدي ډول او د مسلکي کسانو په درلودلو سره کولای شي قضیې په سم ډول وڅېړي.
زمانی که بعد جرایم محاکم خاص ضرورت میشه و ایجاد میشه،
کله چې د ځینو جرمونو د څېړلو لپاره خاصو محاکمو او څارنوالیو ته اړتیا پیدا کیږي، دغه ډول محاکم او څارنوالۍ د مسلکي کسانو په درلودلو سره په ډیر جدي ډول قضیې څېړي. دا ډول ځانګړي څارنوالۍ دوه ګټې لري، یو دا چې د کار تراکم په عمومي څارنوالیو او محاکمو راکموي، او بل دا چې په دې ډول محاکمو او څارنوالیو کې مسلکي کسان قضیې په ښه ډول څېړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ جوړول د افغان میرمنو جدي غوښتنه وه او په دې برخه کې ډیره مبارزه کړې ده. زه فکر کوم دا څارنوالۍ د زیانمنو میرمنو لپاره ډیره ګټوره او یو ضرورت دی. هغه ستونزه چې پخوا میرمنو په محاکمو او څارنوالیو کې لرلې، اوس څه ناڅه حل شوې ده. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ مشر پروین رحیمی په وینا، نوموړې څارنوالۍ د ښځو پر وړاندې د ناوړه وضعیت او موجوده ستونزو پر اساس د لوی څارنوالۍ په چوکاټ کې رامنځته شوې ده چې په 43 ولایتونو کې څنګه لري او په 23 ولایتونو کې خزینه څارنوالانې د ښځو د سيچيړي
د چوکاټ ادارې لوي څارنوالې د سال 2008
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالې په 2008 میلادي کال کې د اتو غړو په درلودلو سره د لوی څارنوالې په چوکاټ کې د یو کمیسون په شکل رامنځته شو. وروسته بیا کله چې ولیدل شول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخ په ډیرې دودي او ډیرو میرمنو دلته مراجعه کوله، بیا په اتو زونونو کې هم څنګه جوړ شوې. کله چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نافذ او توشیح شو، نوموړې څارنوالۍ هم ټولو ولایتونو ته وغځېده او نن موږ په 43 ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړې څارنوالۍ لرو. په 1915 کال کې د څارنوالۍ مرستیالۍ ته ارتقا وکړه او اوس د لویې څارنوالۍ په چوکاټ کې فعالیت کوي. همدارنګه په 40 ولایتونو کې آنلاین ډیټابیس لرو چې د تاوتریخوالي پیښې ثبتوي. زموږ کارکوونکي ښځینه او نارینه دواړه دي، په راس کې ټولې ښځې دي. عمومي رئیس او څلور نورې رئیسانې او د تحقیق په برخه کې همکارانې ښځینه او نارینه دي.
هم مردو را به خود داریم و هم زنو را داریم.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړې څارنوالۍ ته ګڼې ښځې د خپل مشکل د حلولو او دوسیو د څېړلو په خاطر راغلې وي. هر یوې بېلابېله کیسه لرله، له جنسي تېري نه نیولې تر وهلو ټکولو پورې. اکثرو یې د کورنیو خلکو له وېرې خبرې نه کولې. د همدغو میرمنو له ډلې څخه مو له یو څو تنو سره خبرې وکړې.
14 سال مې مورسی کړم.
سوار لاس کله کیږي چې واده می کړی میړې می ډیر ظلم را باندې کوي، مخدره مواد کور ته راوړي، خپل بیرون وی ما ته وای تیر ته خرڅوه، کله چې خرڅ نشي یا پیسې لګوي ډیر می وهي. د سپی په کاسه کې سر راته کته کړ، راته یې وویل ته زما د ډوډۍ لیاقت نه لرې. بیا یې په سر په لرګي ووهلم. اوس دلته راغلی یم چې شکایت ترې وکړم. څو ځله مې د ځان وژنې هڅه کړې ده، خو خدای بچ کړی یم.
خودکشی کنم دیگه برابر نشد.
زما ستونزه دا ده چې میړه مې هر وخت وهي. دا وګورئ، لاسونه مې ټول زخمي دي، سیخ یې ګرم کړ او بیا یې زما پښې او لاسونه پرې وسوځول. اوس راغلی یم، غواړم شکایت ترې وکړم. یو ځل یې لاس هم راباندې مات کړی و چې اوس سم کار نه کوي.
میړه مې ډیر ظلم را باندې کوي، تل مې وهي، کاروبار نه لري، ټوله ورځ په کور کې وي، تل مې ګواهي چې طلاق درکوم. له کوره مې ووزه، اولادونه مې ښوونځي ته نه پرېږدي. لورګانو مې تر نیمایي مکتب وویل، بیا یې له مکتب وویستلې او په زوره یې میړه ته ورکړې. اوس له مجبورۍ دلته راغلی یم. میړه مې باید اصلاح شي. پخوا به ډیر په میرمنو ظلم کېده، اوس چې د میرمنو لپاره محاکم او څارنوالۍ جوړې شوې، د ښځو په ژوند کې سناسه ښه والی راغلی او کولی شي له خپل حق څخه دفاع وکړي.
اغلی رحیمی وایي کله چې یوه زیانمنه ښځه دوی ته مراجعه کوي، دوی له قانون سره سم چلند ورسره کوي. نوموړی زیاتوي، خوشبختانه په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو قضیې په ښه ډول څیړل کیږي.
در مجموع ما مطابق به قانون منع خشونت
په ټوله کې موږ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون سره سم اهداف او دندې لرو. کله چې یوه زیانمنه میرمن موږ ته مراجعه کوي، په لومړۍ ورځ یې 30% کې کار پر مخ ځي. د میرمنې عکس اخیستل کیږي، استعلام یې ترتیبوو، د موټر په وسیله یې عدلي طب ته د څیړلو لپاره لیږو او په هماغه ورځ یې میړه پسې جلب لیږو. بیا د معذف څارنوالۍ لخوا څیړنې کیږي او موږ کوښښ کوو چې له دواړو خواوو اسناد او شواهد ولرو. له څیړنو وروسته د اختصاصي محکمې لخوا له زیانمنې میرمنې سره عدالت کیږي. په اختصاصي محکمو کې هم مسلکي کسان دي او په ښه ډول قضیې څیړي،
قضایا را به عمق بررسي میکنن.
کله چې یو ښځه له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، پر فزیکي ځورونې سربیره له رواني اړخه هم صدمه ویني. ځینې میرمنې خو آن فکر کوي چې د میړه لخوا ورسره تاوتریخوالی او بد چلند د هغه حق دی او په پټه خوله یې زغمي. خو کله چې د زغم او صبر کاسه را ډکه شي، بیا نو میرمنې په روحي او رواني تکلیفونو اخته کیږي. میرمن پروین وایي دوی د حقوقي خدماتو تر څنګ رواني خدمات هم لري چې په که درې ورځې میرمنو ته رواني مشوري ورکوي.
ما بخش مشاوري روان درمانی را داریم.
موږ د یوې موسسې په مرسته د زیانمنو میرمنو لپاره په اونۍ کې درې ورځې د رواني مشورو برخه هم لرو. د رواني مشورو برخه د دې لپاره ده چې اکثرا تاوتریخوالی د روحي او رواني ناروغیو سبب ګرځي. موږ دا خدمات یوازې میرمنو ته نه وړاندې کوو، بلکې څارنوالانو ته مو هم په دې برخه کې ځینې ورکشاپونه جوړ کړي دي چې یوه میرمن په کومه رواني مرحله کې قرار لري. مثلا زموږ د قتل ډیری قضیې داسې دي چې معلومه نه وي چې میرمنې ځان وژلی که وژل شوې ده. د کورنۍ غړي یې د ځان د خلاصون په خاطر دا دلیل راوړي چې میرمنې یې رواني ستونزه لرله، ځکه یې ځان وژلی دی. نو څارنوال باید دا وړتیا ولري چې یوه میرمن د رواني حالت په کومه مرحله کې ځان وژنه کوي، او دا باید د هغو کسانو لپاره د تیښتې لار نه وي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي.
افراد متخصص خصوصا نباشن.
پروین رحیمی وایي د ښځو اړوندې قضیې له ښځو چارو وزارت او د پولیسو له حوزو څخه دوی ته راځي.
از شروع سال 1396
د روان کال له پیل نه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2 پیښې له موږ سره ثبت شوې دي چې د ښځو چارو وزارت، حوزو او پولیسو لخوا موږ ته راجی کیږي. د تاوتریخوالي قضیې چې ډېرې زیاتې او معمولې دي، د ښځو وهل ټاکول دي او همدارنګه د ښځو وژل، جنسي تېری، ځان وژنه او دې ته ورته نورې پیښې. په دې برخه کې موږ کوښښ کوو د کال په آخر کې د ښځو چارو وزارت ته چې پالیسي جوړوونکی وزارت دی، د تاوتریخوالي ټول آمار او ارقام ورکو. دا بیا د ښځو چارو وزارت دنده ده چې د ښځو پر وړاندې کوم تاوتریخوالی ډیر شوی او د راکمولو لپاره یې مشخصه پالیسي جوړه کړي.
میرمن پروین د تیر کال د زینو مهمو قضیو یادونه هم کوي چې دوی چیرلې دي. له هغه جملې څخه یو هم د زهرا قضیه ده چې تی خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالی چیرلې ده.
خو به بعض قضایا
زین قضیه دي چې رسنیو ته راوځي، خو کله چې چیرل کیږي تغیرات پکې راځي او رسنۍ بیا تر پایه نه څاري. مثلا د زهرا قضیه چې په دې قضیه کې د زهرا پلار هم دخیل وو. د زهرا پلار یو انجلۍ را تښتولې وه او په بدو کې یې زهرا په ډیر واړه عمر کې ورکړې وه. کله چې زهرا ودیږي د خسر په کاله ډیرې سختۍ ګالي او بالاخره ځان ته اور اچوي او مړه کیږي. د زهرا میړه تښتېدلی، خواښې او خسر یې هم یو کال زندان کې وو او دغسې ډیرې نورې قضیې دي چې څیړل شوي دي.
فیصله های 20 سال حبس، 18 سال حبس و 16 سال حبس بودیم.
دیر له 1590 کال د خزو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه ډک کال و. د خزو وژل، جنسي تیری، د بدن د غړو پرې کول، تیزاب شیندل او نور. خو دا چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړي څارنوالي څومره دغه ډول قضیې څېړلې دي، د یادې څارنوالي مشرې په اړه وایي.
مو د سال 1395 در څارنوالي من خوشنط علي زنان در کابل
په 1595 کال کې په کابل ولایت کې 1216 قضیې څېړل شوي چې 1090 قضیې پای ته رسیدلې دي. 155 ابتدایي محکمې ته استول شوې دي. 111 استیناف محکمې تعقیب کړې دي. 18 د نهایي پریکړې په خاطر د تمیز سارنوالۍ ته لیږدول شوې دي او 390 قضیې انصراف شوې دي. 115 قضیې حقوقي وي چې فاميلي محکمو ته استول شوې دي. 210 قضیې هم تر څېړنو لاندې دي. د یادې څارنوالۍ د مشرې په وینا د کابل ترڅنګ د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې